السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغ لید د ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم درته درسي ساعت وړاندې کیږي او ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې په مکړې د ساعت خبرونه ته تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی وپلاوی په مشرۍ روانه اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. امیر خان متقی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي چې له پاکستانه ووزي. پاکستان د جولای په 1 نیټه په یو خبر کړي بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده نه لري. د جون په 1 پای ته رسیدلی نو اوس د کارتونو درلودونکي باید له پاکستانه ولاړ شي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې 1.4 میلیونه کډوال د پی او آر کارتونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتي ډول د پاکستان د کراچۍ ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړیو په تګ محدودیتونه لګولي دي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچۍ کې د امریکا جنرال قونسلۍ داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچۍ هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو ټولو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله د پاکستان ته په خپل سفر له سره غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لویز اناسیو لولا دا سلوا کولی شي هر وخت ورسره اړیکه ونیسي. د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ترامپ د برازیل ولسمشر ته وویل هغه کولی شي هر وخت له ما سره خبرې وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعرفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي. د رویټرز په وینا ولسمشر ترامپ په برازیل باندې 50% تعرفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي. متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولي. د برازیل ولسمشر بیا دا بندیزونه او تعرفې رد کړي دي او هغه یې ناعادلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په درې اړخیزو لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د شلورونو دا لوبې به د اګست له 9 پیل او هره لوبډله به له یو بل سره 2 مسابقه وکړي او 2 غوره لوبډلې به د سپتمبر په 1 په پایلوبه کې برخه واخلي. دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي. د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. او د افغانستان صداقت اف سی فوټسال لوبډلې د غوره لیګ د څلورم پړاو اتلولي خپله کړه. د لوبډلې په پایلوبه کې نوزاد اف سی لوبډلې ته پرون نورزاد اف سی لوبډلې ته پرون په کابل کې 3-1 په وړاندې ماته ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مومنې قدرمنه او ګلالي زده کوونکو زبرشان غو هارت تاسو ټول ته شرغواس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنو او ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اترو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استادو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نور درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږه او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسو لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نقاط به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل باندې आवाज لتا سره دا مرسته همکاري وکړي چې د نن ورځې درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ. بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من ده چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کون کو خپل لمړی لوس پیل کو زمرا استاسو د نن ورځې لمړی لوس موضوع گوهر شاد بیگم ده. لولو چی گوهر شاد بیگم څوک وو او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه؟ میرمن گوهر شاد بیگم. گوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي گوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه وه چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له امله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. میرمن گوهر شاد بیگم چې وای د شارح میرمن و او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر و او د هغې قبیلې رهبري یې په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی و، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی و. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ وده شوي، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د گوهر شاد بیگم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه پخپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی اوسېږي. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا گوهر شاد بیگم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دغو نیټو څخه معلومېږي چې گوهر شاد بیگم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د گوهر شاد بیگم رول. گوهر شاد بیگم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و وده وکړه. دې وده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی گوهر شاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو له سترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن گوهر شاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېرې زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې. گوهر شاد بیگم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د گوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی گوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوک چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهر شاد بیگم. د گوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزی او په مشهد کې د گوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولوچی گوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دی چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د گوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه گوهرشاد جومات په خپله گوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه گوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ سوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهرشاد جومات چې میرمن گوهرشاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماري څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جوماتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې گوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی گوهرشاد بیگم د یو پرمختللې افغانې قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغانې میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دی سرته رسول، ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهرشاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوې وه، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې گوهرشاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې ده د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلاف چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن گوهرشاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د گوهرشاد بیگم اوږدمهاله اثر. گوهرشاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. گوهرشاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري، او د علم، هنر او د ښځو د حقونو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی گوهرشاد بیگم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکې په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه یې هم ډېر زیات کار سرته رسول دی، چې اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د گوهرشاد بیگم نوم یادونه کېږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي اثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې اثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه اثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. سیژې تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې درن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر اتره غو جوړ او صحت مند او سړي او صحت چمې وم پتان وی درن او ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د افغان مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به مر تاسو زمر له ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درن او ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ او ستاسو لوست میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې تر څنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په 18مه پیړۍ کې یعنی په 18مه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې تر څنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، لوري خوشار عقل مندي او ش قومي مشر په توګه سره هم پیژندل کېدای چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پریکړه او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو اناتوخي په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږیدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توخي نومېده چې سلطان ملخي توخي د پښتنو د توخي قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزني د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای یې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړله او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقوقو په مبارزه کې کار سر ته رسول دي، او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، او بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي، او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقوقو په باره کې کوه، او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیارۍ له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرگا و د نرگس لملانده ساسکی ساسکی لسترگو سسیده، ما ویل سدی شکلی گل ولی جانی، د ویل جون میدی یو خوله خندیده. دا د نازو انا لشیرونو لمجموعی سخه یو شیر دی چی هم دلتا تاسته راولی دی. مرگ او کلتوری میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرگ او کلتوری میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول دی کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرگ او میراث. نازو انا په شپږ کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي، او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي، او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زکون کو هله مندم چې د نن ورځ لوس کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ او ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه ازادی میلمه د دیونه خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
لبد مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې، چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ، اووه کلنۍ، اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ. او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده، ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و. دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره، هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه وو پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وه معلومه نه وه سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وه په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه اتمو کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به یې نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما نه کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نشو کولی، عادي املا او انشا به یې نشو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نه لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم نه مونږ نه به هم ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د زئی خلک مو زما په خیال هغه افغانستان نم یو نیم کس پکې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم کم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډېر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوخت دي او په شاعرۍ باندې بوخت دي او شاعري له کار وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبني مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي، نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو، په 300 500 700، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین و پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سیو خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د هفته په اخر کې به کتاب وروړو او بیا به بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومي کې شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدل چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوتو کاپیانه. نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړې ویسی او فوتو کاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعره هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولی هغه ته چې شی غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هېڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. په همدې هیله د ازادي راډیو د میلمه د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خپرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
سوت بسای نبر کبینه وجودی و بدر تهانو سو بدر تفاقو یار زندر سرا خانه دورون سجوگی یار زندر سرا خانه دورون و بدر تهانو سو بدر تفاقو و بدر تهانو سو بدر تفاقو یار زندر سرا خانه دورون سجوگی یار زندر سرا خانه دورون سجوگی singare vina mujugi o pader tarolo so pader tapoco yor son de sara kore de rono se jugi o pader tarolo so pader tapoco yor son de